پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي، خو طالبان وایي هیچ چا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ ټولو هیوادونو ته، خصوصا ګاونډیو هیوادونو ته، ډاډ او اطمینان ورکوو چې موږ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړو او د افغانستان خاوره به هیڅکله د چا په خلاف باندې استعمال نه شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه راز خبرداری ورکړی که روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شوو تخمونو د ویش د بهیر له پیلېدو سره یو شمېر کروندګر له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډېر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډېره پر کرنه ولاړ دی.
ملک چې رف همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده، په پردیو کومکو په پنګه تاسې نه آبادېږو. که سل ورځې خلک ډوډۍ درته راولېږي، یوه ورځ خپله پخنه کړه وګایه.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې و احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر له افغانستانه د احتمالي ډیرو خلکو د وتلو خبرداری ورکړ. د طالبانو لوی مشر له والیانو غوښتي دي چې له هغو خلکو سره وشخیږي چې له افغانستانه وځي، او اولاف شولز به نن د جرمني د نوي سرلیازم په توګه لوړه وکړي. د خبرونو تفصیل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د سپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. فلیپو ګراندی پرون په جنوا کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل، یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د شو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو ته بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران په مورګه ولاړ دی. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبره شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هیواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې حل کړي چې له هیواده د وتلو باعث کیږي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په دې منصوب بیان کې چې د طالبانو ویندویانو په ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دي چې والیان دي د دینی عالمانو او چارواکو په همکارۍ د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې د اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو د هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د ادعاو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې ده چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نوي په ځای کړي. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالي یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر دې موضوع بیا غور وکړي. هیدر بار ازادي راډیو ته وویل،
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې دوی له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او غلام محمد ساغزی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي سرلیازم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشي په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، در شپېته کلن شولز به د جرمني د منځلارو کینګ اړخو د ائتلاف مشي په غاړه واخلي. شولز به د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه وکړي. شولز د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر او د سری اعظم مرستیال و. د سپتمبر د شپږویشتمې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سترې بریا پورې ورساوه او په دې توګه د میرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند 14 کلنه واکمني پای ته ورسوله. میرکل د سری اعظم د 4 پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو په ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلي دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي دي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیبزاده وایي د واشنگتن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او روسي خبر دا چې چارواکي وایي چې د اوکراین په شمال کې د یوه مینی بس او یوې لارۍ د ټکر له امله 13 تنه مړه شوي او 8 تنه ټپیان شوي دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چیرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر وای په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. جو بایدن دا خبره د امریکا د سنا او استازو جرګې مشرانو ته په یوه استولي لیک کړې او زیاتوي دوی به هر هغه ګواښ په نښه کړي چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. خو طالبان بیا وایي چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نور د بریدونو لپاره کار واخلي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي له افغانستانه د هر ډول ګواښ د ورپېښېدو د دفاع لپاره چمتو دي. د ښاغلي بایدن له قوله دوی له افغانستانه د باندې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپلې وړتیاوې ځای پر ځای کړي او د اړتیا پر مهال به د امریکا له ملي ګټو دفاع وکړي. د امریکا جمهور رئیس دا خبره د متحده ایالاتو د سنا او استازو جرګې مشرانو ته د جګړې د اختیاراتو تر عنوان لاندې لیګل شوي راپور کې کړي. هغه زیاته کړي د 2021 کال د اپریل په 14 یې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتو لارښوونه وکړه. دا بهیر د 2021 کال د اګست تر 1 بشپړ شو. خو د ښاغلي بایدن په خبره متحده ایالاتو د ترهګرۍ ضد وړتیاوې له افغانستانه بهر ځای پر ځای کړي او که چیرې له افغانستانه د امریکا خاوره یا هم ملي ګټې ګواښل کیږي دوی به دا ګواښ په نښه کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې یوه برخه هم دا ده چې طالبان په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کوي او د القاعده په ګډون به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي. د طالبانو حکومت وایي د دوی له واکمنېدو وروسته له افغانستانه نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ پای ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
د افغانستان اسلامي امارت چې کمی ژمنې او تعهدات کړي په هغو باندې ولاړ دی او وعده کوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیو هیوادونو د امریکا په شمول د سیمې د هیوادونو د ټولو نړۍ د هیوادونو په ضد باندې به نه استعمالیږي او نه داسې چاته اجازه ورکوو چې په افغانستان کې اوسېږي چې هغه د نورو هیوادونو او نړۍ لپاره خطر وي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته په هغه دوه رسمي غونډو کې چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي د متحده ایالاتو د پلاوي د بحث یوه مهمه موضوع هم دا وه چې طالبان باید تر هغه سره مبارزه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وستو له پریکړې دفاع کړې او وایي د یوې اوږدې جګړې له پای وروسته یې هیواد کولی شي په نورو موضوعاتو تمرکز وکړي. ښاغلی بلینکن وال سټریټ ژورنال سره مرکه کې ویلي د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې پای ته رسول او دا ډاډ ترلاسه کول چې دوی د امریکا دریم نسل هم د جګړې وژلو لپاره افغانستان ته نه لیږي دا پخپله د نورو ننګونو په اړه تمرکز او سرچینو ته لار پرانیزي. هغه زیاته کړي هغه څه چې دوی د نورو هیوادونو په اړه پوهیږي چې کیدای شي د دوی لپاره ننګونې هم جوړې کړي دا دي چې د دوی لپاره بده نه و چې د 15 یا هم لسو نورو کلونو لپاره افغانستان کې پاتې شي. پراسې وخت کې چې دوی تر ټولو یو اوږده جګړه پای ته رسوي او اوس کولای شي چې په نورو شیانو تمرکز وکړي. هاخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې افغانستان هیر نه کړي او له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی چې هیواد د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د غونډې کوربه دی وایي د مرستو بندېدل به د افغانستان لپاره بدی پایلې ولري او ګاونډیان به هم اغیزمن کړي.
په افغانستان کې دغه سپاړه چې موږ اندېښمن یو که په وخت پام ورته ونه شي هلته به یو بشري ناورین پیل شي. که هلته ژر بیړنۍ مرستې ونه رسېږي او که چیرې د دوی زیرمې کنګل وساتل شي هلته به یو اقتصادي ناورین او سقوط وزېږوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د افغانستان د بشري ناورین په اړه وویل دوی مرستې کوي خو نورې نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو لا هم معنا لرونکې مرسته نه ده کړې. امریکا په افغانستان کې د اوسني بشري او اقتصادي ناورین لاملونه وچکالي، کلونه کلونه جګړه، په زور د طالبانو واکمنېدل او د یو معیاري مالي سیستم نشتون په ګوته کوي او دا هم وایي طالبانو ته یې ویلي وو که په زور واک ونیسي نړۍ به پرې مرستې بندې کړي.
وامریدل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ د ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړې دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ژمي په رارسېدو سره د بشري ناورینونو خبرداری ورکول کېږي. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم په بې ساري توګه رالوېدلی دی. د دې سره دا اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي او بیې به ورسره لوړې شي. نور په دې رپورټ کې
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15% ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده. چون یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅو او بلاخره دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي تر ډالر اخلو او د هغه د دغه کېږي بیا پرې مواد را وړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل نیولی په افغانستان کې ډالر کم شوي دي ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خو له ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي. خو اغلی هولفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتو په باور د افغانستان له شاوخوا 80 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرستې ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د مالی وزارت وایي د لسو دولتي ادارو د سنبلي او میزان میاشتو معاشونه ورکوي. د دې وزارت رسنیو برخې مسؤل حامد ارغندېوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دې ادارو د معاشونو اسناد د مالی وزارت ته سپارلي دي خو نوموړي د دې ادارو نومونه وانخیستل. نوموړي زیاته کړه چې د سنبلي او میزان میاشتو د معاشونو د توزیع لړۍ روانه ده او د نورو ادارو کارکوونکو ته هم چې د معاشونو اسناد مالی وزارت ته سپارل شوي دي په راتلونکو څو ورځو کې به یې معاش ورکړل شي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې د دولتي کارکوونکو د سنبلي میزان او اقرب میاشتو معاشونه به ورکړي
خوست د مالی وزارت وایي چې په یو وخت درې میاشتو معاشونه اجرا کول ډیر وخت غوښت. په همدې خاطر هڅه کوي چې د ستونزو د حل په خاطر دولتي کارکوونکو ته د دوو میاشتو معاشونه ورکړي. د مالی وزارت مسؤلان ډاډ ورکوي چې د دولتي کارکوونکو د عقرب میاشتې معاش به هم ډیر ژر اجرا ورکړي. د یادونې وړ ده چې د اسد میاشتې له څلرویشتمې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، اکثره دولتي کارکوونکو معاش نه دی اخیستی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خوراکي توکو ټولنه وایي د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اسعارو په ځانګړې توګه د ډالر د بیې لوړېدل سبب شوي چې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شي. د دې ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو ته وویل چې تر سلو افغانیو د یو ډالر د بیې لوړېدلو له امله د یوې بوجې وړو بیه 2400 افغانیو، د یوې بوجې سیله وریژو بیه 2500 افغانیو او د غوړیو د یو دوه منی ټیم بیه 2800 افغانیو ته پورته شوي دي. نوموړی وایي چې دې مسلې په ټولو صادراتي او وارداتي توکو سیر کړی او حتی د داخلي تولیداتو بیې هم لوړې شوې دي. د خوراکي توکو د ټولنې مشر وایي ټول لومړني او خوراکي توکي په بهر کې په ډالر اخیستل کیږي او کچېرې دې مسلې ته پام ونه شي ستونزې به په راتلونکي کې لا نورې هم ډېرې شي. تېره ورځ د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه او یو ډالر تر سلو په ډېرو افغانیو بدلېده. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ، یو یورو 114 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او 90 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,120 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړيواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې کر روسیه پر اوکراین حمله وکړي له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د ناتو د پراخېدو په وړاندې د ضمانت غوښتنه کړې ده. بایدن او پوتین پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې یو بل سره خبرې وکړې. نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداري ورکړی چې له سختو اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي که مسکو پر اوکراین حمله وکړي. دا خبره سپینې ماڼۍ کړې ده. د امریکا او روسیې ولسمشرانو د دسمبر په 8 نیټه له هغه راهیسې چې جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر وټاکل سو د دریم ځل لپاره ویډیو کانفرنس لاري په غونډه کې خبري وکړي. ویل کېږي چې دا غونډه هغه مره په ترنګلي حالت کې جوړه سوله که د مسکو واشنگتن اړیکې چې شایي پر اوکراین د روسیې ځواکونو د حملو له احتمال سره نور هم ترنګلې سي. په وروستیو میاشتو کې پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي چې له ناټو سره د اوکراین یو ځای کېدل ورته د سرې کرښې په معنا ده او د مسکو له نامشخص شوي غبرګون سره به مخامخ سي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې شاوخوا 9000 روسي ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې ځای پر ځای شوي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین جلا او په خپل خاوره پورې ونښلوله. تیره اونۍ واشنگتن پوسټ او نورو امریکایي رسنیو د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې ند دی اخیستل سوی له قوله راپور ورکړی و چې روسیه شاید راتلونکي کال په پیل کې د اوکراین پر وړاندې پر بیلابیلو خواوو له 115,000 سرتیرو په کار اخیستلو سره حمله وکړي. روسیه په تیرو کلونو کې لومړی ځل دومره ډیر ځواکونه له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای کړی دي چې له کبله یې په اوکراین او لویدیځ کې د خطر زنګ وهل سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې پر اوکراین شاوخوا د روسي ځواکونو په خاطر ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي متحدانو سختې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړې او روښانه یې کړه چې امریکا او متحدان به یې د روسیې د نظامي اقداماتو په صورت کې پر دغه هیواد سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. سپینی مانی همداراز ویلی چې بایدن د پوتین هیڅ غوښتنې نه دی منلی او نه یې ژمنه ورسره کړې ده. کرملین ویلی چې پوتین بایدن ته وویل چې ناټو د روسیې له پولو سره خپلې نظامي وړتیاوې زیاتوي او د اوکراین د سیمو نیولو خطرناکې هڅې کوي. کرملین زیاته کړې چې پوتین وویل روسیه په جدي توګه لیوالتیا لري چې ډاډمن او قانوني تضمین ترلاسه کړي چې ناټو به خپلې هڅې د ختیځ خواته نه پراخوي او نه به د روسیې په ګاونډ کې د حمله کوونکو وسلو سیستم نصبوي. که څه هم اوکراین د ناټو غړی هیواد نه دی او شایي په راتلونکو څو کلونو کې همداسې پاتې وي، خو روسیه له ناټو ائتلاف سره د اوکراین یو ځای کېدو ته په پخواني شوروي اتحاد هیوادونو کې د ناټو د پراخېدو د خطر په سترګه ګوري.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به سره ګرځو د افغانستان په اړه راپور نوته. په کندوز کې پر کروندګرو د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش د بهیر له پیلې دوسر یو شمیر کروندګر بیا له چارواکو غواړي چې د کرنې ودې ته ډیر پام وکړي، ځکه د دوی په وینا افغانستان تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. پر وخت د اصلاح شو تخمونو د نه رسېدو سربیره د کندوز کروندګر له یوې بلې ستونزې هم سر ټکوي، او هغه د حاصلاتو پر وخت د بازار د نشتوالي ستونزه ده. نور په دې رپورټ کې
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي ساش کال دوی په خزاني کمپاین کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې پر شپږ زرو کروندګرو درې سوه ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او شپږ سوه ټنه کیمیاوي سره ویشي. د دې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل تیر کال هم اصلاح شوي تخمونه پر کروندګرو ویشل شوي وو او د غنمو د حاصلاتو په زیاتېدو کې مرسته کړې وه.
اصلاحی تخمونه دې زیات تصدیق شوه دي د موږ د خپل ریاست لوخه تصدیق شوی دي ستاندرد باندې منظم نو دا موږ د حقینو توزیع کوو تقریبا په حدود د شپږ زره د حقینو ته دا توزیع موږ لرو په ټول ولایت کې. نو دا د موږ د خوا رایګانې یو کومک د دوی سره یو بوجی کوټ ورکوو سپین، یو بوجی تور کوټ او یو بوجی غنم ورکوو. هغه کسان هم نیولی چې د هغو اقتصاد ضعیف وي.
یو شمیر کروندګرو چې تیر کال په خپلو کروندو کې اصلاح شوي تخمونه کرلي وو وایي د پخواني تخمونو په پرتله اصلاح شوي تخمونه ډیر حاصل ورکوي. څلوېښت کلن سید کمال په خان آباد ولسوالۍ کې دېرش جریبه کرنیزه ځمکه لري. وایي
موږ وایو چې موږ ته تخم راکې او کوټ راکې ورو جانه چې موږ ځکه واړو سیپال کو ګاونډی کو اواره کو او ویشندو په سراتي سورو جانه بیان ورو موږ تاغه راکې دا دواګان راکې چې ساقه غونه کې د بازارې تخم چې د هر ټایپ دا دی کې ور اصلاح سوی تخم یو تخم ده اصلاح سوی ده فرق کوي.
د کروندګرو په وینا که حکومت له دوی سره د حبوباتو نورو غلو دانو او سبزیجاتو د تخمونو پر واجولو کې مرسته وکړي دا ولایت به یو ځل بیا خپل پخوانی هغه نوم ترلاسه کړي چې یو مهال د ټول افغانستان د غلو کندو بلل کېده. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د ساحلو سیمې د اسماعیل په نوم یو کروندګر وویل
موږ د زراعت نه ډېر خوشحاله شو چې دهقانانو سره کومک کوي دا غنم به موږ خامخا کرو خرڅوو به نه نو دا خو ومنه غنم دی دوی وایي چې موږ نور هم کوټ هم ورکوو سپین کوټ هم ورکوو تور کوټ اوس فعلاً دا یو بوجۍ غنم موږ ته دا په لاس راغله او دا خامخا فرق لري دا خو اصلاح شده تخم ده.
د کندز ښار اړوند د ناصوري سیمې یو کروندګر دېرش کلن اسلام الدین لاړوند دولتي ادارو غواړي چې د زراعتي محصولاتو د پروسس او د بازار موندنې په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
د یقینو سره مرستې او کومک وکړي په دې چې موږ او تاسې ملک چې دا په همدغه هغه به زراعت باندې آباد ده په پردیو کومکو په موږ او تاسې نه آبادېږو که سل ورځې خلک ډوډۍ ته راولېږي یوه ورځې خپله پخنه کړه وږی د خلکو کومکو لپاره باید کینه نو خپل زراعت آباد کړو خپل ملک آباد کړو خپله موږ خپل ملک ته خپلک باید کار وکړو.
د کرنیزو چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور که چیرې د بزګرانو لپاره مسلکي معلومات د اړتیا وړ مالی ملاتړ د اوبو لګونې او بازار موندنې په برخه کې د هغوی لپاره اسانتیاوې برابرې شي نو له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي. یو شمېر ښاریانو ازادي راډیو ته وویل د ژمي په رارسېدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او ورسره پرچاوي هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین هم ستونزه مني، وایي د ژمي په راتګ سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا پکار ده او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په عین حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو تېره اونۍ وویل چې پر خلکو د شرکت شپږ میلیارد ډالر پور تر اوسه پاتې دی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني په یوه خبري غونډه کې وویل چې ډېر پوروړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. هغه زیاته کړه چې د پور وړو د پور د نه پرې کولو له امله به په خلکو د برېښنا شرکت د پور کچه نور هم لوړه شي که وضعیت همداسې دوام وکړي. د ده په وینا نو برېښنا شرکت نشي کولی چې د برېښنا صادرونکو هیوادونو ته پیسې ورکړي. د افغانستان تقریبا 80% د برېښنا له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي. نور په دې راپور کې
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پر راتګ سره د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پر راتګ سره په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ بیخي زیاته شوې ده. د شپې لخوا نه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګراني ډېره زیاته ده، او تر څنګ نو په کابل کې پراخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوۍ د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر راتګ سره دوی ناچاره کېږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوۍ منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندي نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر راتګ سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو سوی دی، انشاءالله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 380 میگاواټه برېښنا چمتو کولی شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندي په خبره د ژمي پر راتګ سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېره اونۍ هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دی ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه سلام زنانیم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږم. زه د حق الزما معلمینو څخه یم. کله چې زموږ د ماشومو موده وه چې رایه کړي او قرارداد راسره وکړي، نو تېر حکومت څرنګ شو. زموږ د اوسني حکومت د مسلمینو څخه دغه هیله ده چې زموږ معاش د هر څه د کیسې راکړي چې له دې زما پیغام نسل کړي او زموږ وخت د مسلمینو ولسو ازادي راډیو د سل تاند او جنان د مسلمینو څخه خدای سمه.
زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. وره د ثانیا مرد چارواکي نه موږ دا هیله دو چې کوم ټکو هغه حساب دا وګو چې چا منځګه غصب کړی، ملي شتمنۍ غصب کړی دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خو د هر طرف د تر ځای د ورور ځای خورې د خور ځای دغه په دولت کې کارونه کړي دي. میږي دی نه دا هیله کوي چې دی د هر چا سره حساب ونه کړو. دی اپ اعلان کړی دو دی خلک تر خپل غیر پراخه کو او خلک ځان باندې راټول کو که راټولې نه کو افغانستان میں ڈر خطو خروب میرتا لوٹ سے افغانستان کے ڈیر دخمن لاری ملتفق قبرز نہ گواڑی احترام. السلام
علیکم. مختار دم اجرین پیام پریر دم مز مجرین چیو مختار پکن کے ڈیر تو سخت بد حالات کی دے اسلامی امارت مجاہدین اور خارجی موسیقات خمدہ ضلع ملک ہر سا جل بشیر مرض کے وکڑے ځکه چې موږ ډېر ستونزې چې شپې ورځې سبا کوو کنه نن د هر شي نرخونه ولړ تللي دي او زموږ وس نه پوره کوي. زموږ دغه هیله ده چې زموږ پیام نهسېږي ده نورو مسیلونو ته رغوزو پورې ورسېږي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس به احمد شیبر ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي څو میاشتې کېږي چې طالبانو افغانستان نیولې دی او لا هم په زرګونو کسان چې له جرمنیانو سره په افغانستان کې کار کړی وو انتظار دی چې جرمني ته بزي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړ. د طالبانو د لوی مشر له ادرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته سپارښتنه شوې چې له هغو خلکو سره چې له هېواده د وتلو نیت لري وګوري او هغه ستونزې یې حل کړي چې له هېواده د وتلو باعث کېږي. د بشري حقونو د سر سازمان وایي تر هغو طالبان په رسمیت نه پیژندل کېږي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې یې نه وي پر ځای کړي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ که چیرته روسیه پر اوکراین برید وکړي پر دغه هیواد به ډیر سخت اقتصادي بندیزونه ولګول شي. او ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدر اعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د عمان بوټي پرې کول منع کړل.
بعض خلکو شکایتونه کړي چې دا بوټي بارني وادو ته قاچاقېږي. وزارت طرفه سوس د بوټي پرې کول باندې بندیز ولګېده.
په یو بل لاپور کې بواوري چې په 400 د موتادو میرمنو نیوي زیږېدلي ماشومان د اوتیزم په ناروغي اخته وي.
این رقم مادرات
هغه مینده چې نشه کوي باید هڅه وکړي چې امیدوار نه شي.
دا چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرتله ولې په دینی مدرسو کې د احتیاط کچه ټیټه ده په دې اړه مو د یوې خصوصي مدرسې له مشر مولوي محمد عارف ملکیار سره مرکه کړې ده.
لله الحمد هیڅ نوع اشاره دې خواته نه ده شوې چې په مدرسه کې د مخدره موادو احتیاط وجود ولري.
د معروف په نوم یو معتاد وایي چې نشه مې لومړی د جنسي تقویه لپاره پیل کړه.
نشه مې چې په وخت پورې ځواله ماسته غونډې نه چې ماستی وخوندې و تاسو په پیمینه چې له بس جات شو نو ستوم د سینې شګو چې فقط زار رام کوم بس.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیل خزه ولی ل خپل میړه سره د